السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو درته دغه خبری مسالې راټولې کړي. طالبان وایي وړه اردو جوړوي خو د تیر پاوځ سرتیرو ته پکې ځای نشته.
هغه کسان چې تیر اردو مستقی کسان دغه به خامخا د ولو وړتیا او استفاده کوي، او یو داسې هغه عسکر دي چې روزمره جنګېدل ته خود ضرورت نه لري.
د طالبانو د دریځ غبرګونونه هم پارولي.
د پاکستان پښتونبانی باندې غواړي چې د افغانستان ځواکونه د منځ یوسي.
سر له سبا په وو ولایتونو کې د پاسپورت ویش پیلېږي.
دا خلک راځي مرکز ته ډېر په تکلیفېږي، ځکه موږ په داوو ولایتو کې کار شروع کو چې د خلکو ته اسانتیا برابر
شي. کابل کې په شدید خوارزواکۍ د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی.
د واقعاتو د ډېرېدو له کبله زمونږ دا خوارزواکۍ وار بيخي دک ده.
او د امریکا ولسمشر د بیلاروس او پولان ترمنځ د ګیر پاتې شوو کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو اوس مې همکار احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان وایي زرګونه افغان ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوی. د طالبانو حکومت د خپلو ځواکونو لپاره نوی یونیفورمونه جوړوي، او په باجوړ ایجنسی کې په یو چاودنه کې دوه پولیس وژل شوی دي. بشپړ خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي، او په روان کال کې نږدې سل کسه ماشومان له دې کبله مړه شوي دي. د WHO ویاندې مارګریت هاریس پرون له کبله د ویډیو کانفرنس له لارې په ژنیو کې خبریالانو ته وویل د دې ناروغۍ خپراوی په ځانګړي ډول ځکه د اندېښنې وړ دی چې افغانستان د غذایي بې امنیتۍ او خوارځواکۍ له ستونزو سره لاس ګرېوان دی. میرمن هر زیاته کړه شرایط د هغو ماشومانو لپاره چې خوارځواکۍ ځپلی دي د مرګ د حکم حیثیت لري. د WHO وایاندې په افغانستان کې د ناروغیو د څار او معایناتو په برخه کې د سمدستي اجراتو پر اړتیا ټینګار وکړ، خو هغې زیاته کړه چې که د ناروغیو د معلومولو لپاره څارنه وشي که ونه شي شرایط په افغانستان کې په خپرېدو دی. بلخوا په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي د روغتون ته د خوارځواکۍ له کبله د رنځورو ماشومانو د راوړلو شمیر په زیاتېدو دی. ډاکټر نورالحق یوسفزي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې که څه هم دقیق ارقام نه ورکوي، خو وایي چې د خوارځواکۍ ځپلو ماشومانو شمیر ته په پام سره دوی په دې روغتون کې یو بل ځانګړی مرکز جوړ کړی. ښاغلی یوسفزی وایي په دې مرکز کې هغو ماشومانو ته چې د لوړې متوسطې کچې خوارځواکۍ لري ځانګړي خواړه ورکول کیږي.
هغه ماشومان چې په حاده متوسطه خوارځواکۍ اخته دي د هغوی لپاره مشخصه غذا چې یو مقدار لرو دوی ته مونږ دغه 15 ورځو لپاره د غذا شروع کوو.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د روغتیا د نړیوال سازمان د اټکل له مخې سږ کال ښایي تر 22 لک پورې افغان ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته شي، چې د دې سازمان په وینا له دې شمیر څخه 1 میلیون د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت وایي چې د خپلو ځواکونو لپاره نوي یونیفورمونه جوړوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن شنبه ازادي راډیو ته ویل چې د پاوځ بیلابیل صنفونه به ځانګړي یونیفورمونه ولري.
پنځه ورګانونه کېدای شي جوړ شي، ټول خاص ځواکونه، ځانګړي ځواکونه، عادي ځواکونه د اردو داسې پولیس او د استخباراتو ځواکونه ټول جلا جلا کېدای شي یونیفورمونه ولري.
د زمري په 24مه چې کابل ته طالبان ننوتل نو په ځینو سیمو کې ناامنۍ پیښې شوې، خو طالبانو ویل چې په دې پیښو کې د دوی وسله وال لاس نه لري. طالبانو وروسته خپلو ځینو کسانو ته ځانګړې جامې چمتو کړې. ښاغلی مجاهد نن وویل هغه یونیفورم چې اوس یې طالبان کاروي موقتي دی. لازادای رادیو خبرونه اوري. د خیبر پښتونخوا په باجوړ ایجنسی کې د سړک د غاړې ماين په چاودنه کې دوه پولیس وژل شوې دي. د ازادای رادیو د مشال څنګه د راپور لمخې د چاودنه نن د باجوړ پر راغګانو سیمه کې شوې ده. د باجوړ د پولیسو ویان مشال رادیو ته وویل دواړه پولیس افسران په سیمه کې د برېښنا بند ته په نږدې پوسته کې د امنیت لپاره ګمارل شوي وو. هغه زیاته کړه چې د برید کوونکو د موندنې لپاره عملیات پیل شوي. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. باجوړ ایجنسی تر هغه وخته چې د پاکستان پوځ په دې سیمه کې عملیات نه وکړي د پاکستاني طالبانو د تحریک ټي ټي پي مهم مرکز بلل کېده. د ډلې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو سختې حملې کولې، خو د سه شنبې په ورځ د پاکستان له حکومت سره پر یو میاشتني اوربند موافقه وکړه. د یو بل خبر له مخې په کوټه کې هم نن د پولیسو پر یو موټر چاودنې یو پولیس او څلور نور کسان ټپیان کړي دي. پولیس وایي د لومړنیو معلوماتو له مخې چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د دې چاودنې مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په سیمه کې د ډیری پخوانیو حملو مسؤلیت بلوڅ بلتون پالو منلی وو. اروپا یو ځل بیا د کورونا د وبا په اصلي مرکز د بدلېدو په حال کې ده، او د دې لویې وچې ځینو هیوادونو د کووید 19 د مواردو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. د کورونا ضد واکسین له نسبتا پراخ تطبیق او ښه روغتیايي سیستم سره سره د اکتوبر میاشتې له پیله په اروپا کې په کووید 19 د اخته کسانو شمیر په زیاتېدو دی، او اوس هغې کچې ته رسېدلی چې د دې وبا په پیل کې لا نه و لیدل شوی. په تېرو اوو ورځو کې په اروپایي هیوادونو کې له 2.1 میلیون زیات نوي موارد ثبت شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړنۍ اونۍ له شمیر څخه اوښتي دي. په دې وروستیو کې د اروپا 5 هیوادونو برتانیا، جرمني، روسیې، ترکیې او اوکراین د کووید 19 په مثبتو مواردو کې 50% زیاتوالی ثبت کړی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې په تېره یوه اونۍ کې د دې ناروغۍ له کبله د مړینو په شمیر کې هم 10% زیاتوالی راغلی، او شمیر اوس په متوسط ډول په ورځ کې 4000 کسانو ته رسیږي. روغتیایي کارپوهان وایي د مثبتو مواردو او د مړینو په شمیر کې د زیاتوالي علت تر ډیره د کورونا دلتا بڼه ده چې په چټکۍ سره خپریږي. او اروپایي کمیسیون وایي بلغاریا له دې کبله د اروپایي ټولنې محکمې ته راجع کوي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې له پامه غورځولي. د چاپیریال ساتنې په برخه کې د یوې لسیزې مخکې لارښود په اساس هیوادونه د مهمو سیمو په ساتنه مکلف دي. اروپایي کمیسیون چې د دې ټولنې اړوند مستقله اداره ده پرون د نومبر په 12 په یو بیان کې وویل بلغاریا په ټاکلي وخت کې د 229 مهمو ساحو له ډلې 1.94 له هم د ساتنې او مراقبت لپاره نه دي په نښه کړي. د طبیعي ساحو ساتنه او د ویجاړو اقتصادي سیستمونو بیا رغونه د اروپا د زرغونتیا د موافقې د 10 کلن پلان له مهمو اهدافو څخه وو.
زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په اکثر لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپو خپرونې لري. راځو د دې خپرونې د سر راپور ته. د طالبانو حکومت وایي په نوې جوړیدونکې ملي اردو کې د مخکینی جمهوري نظام سرتیرو ته ځای نشته. دا خبره د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وکړه. د طالبانو ویان بیا ویلي په دې تړاو د ښاغلي متقی خبرې سمې نه دي راخیستل شوي، او په خبره یې دوی د پخوانۍ اردو له مسلکي غړو استفاده کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نوې ملي اردو د جوړېدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر له څرګندونو او د افغانانو له توند غبرګونو وروسته اوس د دوی حکومت وایي د ښاغلي متقی خبرې ناسمې تعبیر شوي. امیر خان متقی پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وویل افغانستان نور سرپوست ته اړتیا نه لري، او دوی به د مخکنی حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو ته په خپلو لیکو کې ځای ورنه کړي. اوس د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی یوازې په لوړه کچه د مخکینی نظام مسلکي کادرونو ته اړتیا لري، او د سرتیرو په توګه د دندې ګمارلو لپاره خپل وسلوال بسنه کوي.
دوه ډوله د پخوانی اردو سرتیرو عسکر یو مسلکي خلک دي، خو اوس عملا له موږ سره ستا اوس په هوایي ځواک کې موږ تر اوسه 3.5 سالو ته کې بیرته فعال کې پخوانی هوایي ځواک انجینرانو فعال کړي او پیلوټان را سره واولو زولي. نو هغه کسان چې تیر اردو مسلکي کسان دغه به خام خدي غول ورتیا او استفاده کوي غي هواد، او یو دسي عسكر دسي روزمره جنگیدل او مسلکیان هم نو اکثر پونیشي تو کورو دیونه او ته خود ضرورت نه لرو. دغه زم خپل مجاهدین خ تکړه دي، خ لوی چانګي په مخ بوت نیمه نړۍ ما تکړه دغه اردو نه بل اردو خ کېدل چی رسینو.
خغله مجاهد د ملي اردو د شمیر پاړه وای سونزو او ارتیا او طبقاتو با د نوي ملي اردو ته اعداد مشخص شي. د افغانستان د ملي اردو پاړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې په ټولنیزو رسنیو او ترخوای د چارو د شنونکو له سخت غبرګون سره مخ شوي. دوی له پاکستاني میزونو د دې ډول موضوعاتو مطرح کول ضعیفه ډیپلوماسي بولي، او ترخوای د طالبانو حکومت تورنوي چې په یو ډول د پاکستان تر سیاسي اغیز لاندې راغلی. د چارو شنون کې ظریف امینیار وای د ملي اردو د جوړیدو په اړه بحثونه د افغانستان کورنۍ موضوع ده او د پاکستان له سټیج یې په اړه خبرې کول هغه وختونو ته تسلیمېدل دي چې پاکستان یې له دې هېواده لري.
ملي اردو او تنظیمي اردو سره توپیر لري. که امارات غواړي چې ملي اردو جوړ کړي طبعا باید ټول شموله وي، د ټول افغانستان خلک پکې باید شامل وي، په وړتیا او مسلک سره انتخاب شي او یو مسلکی اردو وي. دا چې تعداد څومره وي دا کاملا د بحث وړ ده او د افغانستان اړتیاوې پکې باید په نظر کې ونیول شي.
په ټولنیزو رسنیو کې هم تر ډیره نظریات پر دې څرخي چې پاکستان هیڅ کله په افغانستان کې قوي پوځ نه غواړي او له دې ویره لري چې په راتلونکي کې ورته ستونزې جوړولی شي. د ټولنیزو رسنیو ډیرو کارکوونکو د طالبانو د ملي اردو د جوړیدو په اړه د ښاغلي متقید څرګندونې غندلي او ترې هیله کړې چې له حساسیت پارونکو موضوعاتو هغه چې تر ډیره د پاکستان په ګټه څرخي ډډه وکړي. د جمهوري نظام له پاشل کېدو وړاندې افغانستان نږدې 350,000 امنیتي او دفاعي ځواکونه درلودل چې په مجهزو تجهیزاتو او وسایطو سنبالو. د دې سرتیرو یوه مهمه برخه یې چې ځانګړي ځواکونه وو د بهرنیانو لخوا روزل شوي وو چې په سیمه کې یو بې ساری ځواک بلل کېده.
افغانستان کې د ملي اردو د جوړیدو په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر تازه څرګندونو غبرګونونه پارولې دي. طالبان وایي یوازې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو کار اخلي او نورو سرتیرو ته یې د دوی په پاوڅ کې ځای نشته. امیر خان متقی پرون په اسلام آباد کې د غرض ویلي چې دوی د پخوانی اردو په څیر ګنشمیره اردو هم نه جوړوي. د افغانستان د پخوانی حکومت د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رادمنش وایي سیمه ایزو شرایطو ته په پام طالبان پیاوړی اردو ته اړتیا لري خو پاکستان یې ورسره نه مني او دې کار ته نه پرېږدي. لږ مخکې مې له ښاغلي رادمنش سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې وپوښتل چې په اوس وخت کې د اردو یا د پاوز اړتیا څومره ده.
داخل د افغانستان او په منطقه کې وضعیت کرکیچن دی. تاسو پوهیږئ چې اوس طالبان په افغانستان کې حاکمیت لري او دا حاکمیت د کومې خوانه حمایت کیږي. دغه حمایت موږ ته دا په ډاګه کوي چې دوی رښتیا هم هغه نظام یا هغه قوي ځواکونه چې پاکستان همیشه حمایت کوي او پاکستان دې سي مسؤول ده ټول مسائل د افغانستان وو او اوس هم مسؤول دی په افغانستان کې. دوی غواړي چې د دوی سره خپل ټول هغه مسائل او هغه جنجالونه چې په منطقه کې دی حل کړي. رښتیا هم چې دوی د پاکستان په پشتیبانی باندې غواړي چې د افغانستان ځواکونه د منځه یوسي.
دا خبرې په څه معنا کېدلی شي؟ دوی وایي چې موږ اردو په غومره لوی کمیت کې نه غواړو. فکر کوي د اردو کمیت مهم ده او که کیفیت هم ورسره دوی کې وړه اردو جوړي ممکن د دوی کسانو ته به وفادار اردو جوړيږي. اما پخوانی اردو چې و په یو ډول کمیت ډیر و اما ډیر په کم وخت کې لمنځه ولاړه.
هغه د مونږ اردو سیو ډیر غختل اردو اما په یو معاملې باندې د منځه لاړه. دا مسله ډیر واضح توګه معلومه ده. اما دوی سی اوس وایي اوس دوی پاکستان ته اطمینان لري او پاکستان سره تعهدات لري او پاکستان هم غواړي چې په افغانستان کې خپل منګول ټینګ کړي او رښتیا هم د دوی اردو د افغانستان اردو وي او په افغانستان کې ضرورت د اردو نشته.
بله، او رادمنش صاحب طالبانو ویلي چې د پخوانی اردو له مسلکي کسانو نه به استفاده کوي. څومره کسان په تیر اردو کې مسلکي وو یا داسې کسانو چې واقعا حساب پکې دلی شي او طالبانو کولی سي له هغوی نه استفاده وکړي د هغوی له وړتیاو نه ګټه واخلي ځکه د افغانستان د خلکو پیسې په مصرف سوي دي.
اوس په افغانستان کې وضعیت بل رقم دی. وضعیت داسې دی چې د خلکو په مقابل کې ځینې حرکتونه شته. تور د مثال د ملي اردو ځواکونه د شپې له طرفه نه د کورونو باسل کېږي، وژل کېږي او همدارنګه دوی سره بد چلند کېږي. زه فکر کوم چې دوی غواړي چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دوی د هغه مخکني صاحب منصبانو نه استفاده وکړي. اما استفاده یې خو داسې نه کېږي چې ځینې د منځه لاړ شي او ځینې یې اردو ته راجذب شي.
بله، رادمنش صاحب، همدغه د پخوانیو صاحب منصبانو نه څومره تاسو سره په تماس کې دي؟ ځکه تاسو په دفاع وزارت کې پاتې شوي وي، حتما به اړیکې مو پراخوي. څومره په افغانستان کې شته او څومره مطمئن دي چې رښتیا به هم طالبان له دوی نه استفاده کوي او د اردو لیکو ته به ورغواړي؟
زه فکر کوم چې ډیر کم هغه صاحب منصبان چې مسکې په اردو کې وو اوس حاضر شي چې د طالبانو په اردو کې ورداخل شي. اما غریبي، لوږې او بیکاري سبب یې باعث کیږي چې دوی اردو ته ورداخل شي.
روسي پښتنه داسې کوم چې څه کول پکار دي چې او پیاوړی اردو جوړ شي، ځکه اردو دی او هیواد شتمنی ده. په تیرو شلو کلو کې ډېرې خواري وسوي، امغه اردو لکه څنګه چې امریکایانو هم ویل ډېر زر لمانځه ولاړله. څه کول پکار دي چې دوی هیواد لپاره او پیاوړی اردو جوړ شي، داسې اردو چې نظامونه بدل هم سي، اردو په خپل ځای پاتې شي.
دغه سي اردو باید رامنځته شي چې لوی درستیزي لکه پاکستان غوندې صلاحیت باندې خپل کارونه سرته ورسوي، او دوی صلاحیت ولري چې خپل قمانداران وټاکي، داسې د رئیس جمهور په امضا باندې یا د شورای امنیت په امضا باندې خلق تعیین شي. پښتني اردو ډیر قوي اردو و، اما متاسفانه سي تعیین او تقرر یې د رئیس جمهور مشاور څخه تعیین کیده. وزیر دفاع لوی درستیز هیڅ صلاحیت نه درلود.
د افغانستان د پخوانی حکومت د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رادمنش خو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د طالبانو د پاسپورت ریاست وایي په وو ولایتونو کې د پاسپورتونو ویش سر له سبا پیلوي. بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا هغه ولایتونه دي چې د پاسپورتونو په ټاپه درېدلې بهیر پکې بیرته پیلېږي. دا څرګندونې نن د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی له رسنیو سره په یو خبري غونډه کې کړي چې تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت پر ریاست کې د خلکو د ډېری ګڼې ګوڼې له امله د ریاست په وو نورو ولایتونو کې هم د پاسپورتونو د ویش درېدلې بهیر پیل کړ. د پاسپورت ریاست رئیس عالمګل حقانی د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل دا بهیر به سر له سبا په بلخ، هرات، کندهار، کندوز، ننګرهار، خوست او پکتیا کې پیل شي.
دا نن یو عظیمه فیصله د کورنیو چارو وزیر وکړه چې د ولایاتو نه دا خلک راځي مرکز ته، ډیر په تکلیفیږي په ولایاتو کې کار شروع کوي، نو ځکه موږ په دا وو ولایاتو کې کار شروع کوو چې دا خلکو ته اسانتیا برابر شي.
خاغلی حقانی زیاتوي لومړیتوب به هغه کسانو ته ورکړل شي چې وړاندې په آنلاین ډول د پاسپورت اخیستو فورم ډک کړی او یا هم قانوني اسناد ولري. د پاسپورت رئیس په نږدې راتلونکي کې په نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټونو د ویش د پایل په اړه د خپلو هڅو خبر ورکړ. د پاسپورت ریاست چارواکي له خلکو غواړي چې د خپلو قانوني اسنادو پر بنسټ د پاسپورت ریاست او ادارو ته ولاړ شي. د دوی په خبره پاسپورت د برېښنایي او د احصایي ملي ادارې لخوا د تایید شوي یو کاغذي تذکیرو له مخې ورکول کیږي. د پاسپورت رئیس عالمګل حقانی هغه واضح هم رد کړی چې په نږدې راتلونکي کې به د پاسپورت چاپ شوي کتابچې پای ته ورسیږي. هغه زیاته کړه اوس مهال 900,000 د پاسپورت کتابچې د پاسپورت ریاست او 600,000 چاپ شوي نور له هغه کمپنۍ سره دي چې دا کتابچې چاپ کړي دي. خاغلی حقانی زیاتوي 1,000,000 نور د پاسپورت کتابچې هم د چاپ په حال کې دي او ژر به 3.5 میلیونه نورې هم چاپ شي. د پاسپورت رئیس د 45 هغو کمیشن کارانو له نیولو هب خبر ورکړ چې خلکو ته د پیسو په بدل کې د پاسپورت جوړولو وعده ورکړې وه او دا خبرداری هم ورکړ. هغه کسان چې د غیر قانوني او یا هم په جالي توګه د پاسپورت جوړولو هڅه وکړي نه یوازې پاسپورت به ورنکړل شي بلکې له سخت چلن سره به مخ شي. هغه دا هم وویل چې په ولایتونو کې به هم بیړنیو او سختو ناروغانو او تر څنګ دولتي کارکوونکو ته چې د خپلو ادارو لخوا معرفي کیږي پاسپورتونه د اسانتیاو په برابرولو سره ورکړل شي. هاخوا په دیو ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش د بهیر بیا پیل خلک وخت کړي. د ننګرهار اوسیدونکو جان آغا او د پکتیا اوسیدونکو داود
موږ ډېر زیات خوشاله یو چې په ننګرهار کې د پاسپورت د ورکړې هغه اسانتیا برابر شوې. د وړاندې به موږ کابل ته بتللو، هلته به پاسپورت ریاست ته بچ ورتللو، بیروبار به هم ډېر و.
دا موږ لپاره یوه خوشخبری ده، واقعا یو لوی کار ده. بعد له څو میاشتو نه دا پروسه شروع کیږي.
د پاسپورت ریاست داسې مهال په ولایتونو کې د پاسپورت د ویش بهیر پیلوي چې له ډېر شمېر ولایتونو خلک د کابل د پاسپورت ریاست ته راغلي او دلته په شپو شپو پاتې دي څو خپل پاسپورت واخلي. د طالبانو د واکمنۍ له پیل سره سم د پاسپورتونو د ویش بهیر ودرېد، خو د طالبانو سرپرست حکومت وتوانید د تلی په میاشت کې د پاسپورتونو د ویش بهیر بیا پیل کړي. د پاسپورت عمومي ریاست د شمیرو له مخې د تلی میاشت راهیسې د پاسپورتونو د ویش د بهیر له پیل سره سم نږدې 100,000 کسانو ته پاسپورتونه ورکړل شوي چې نږدې 1,500,000 عواید یې ترلاسه کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې د ماشوم د روغتیا اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي دغه روغتون ته د خورځواکو ماشومانو د راوړلو شمیر مخ په ډیرې دودی. ډاکټر نورالحق یوسفزای که څه هم دقیق رقم نه ورکوي خو وایي دوی له همدې عمله د دغو ماشومانو لپاره یو بل ځانګړی مرکز هم جوړ کړی دی. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کیږي چې سږ کال به په افغانستان کې تر 2,200,000 پورې ماشومان په شدید خورځواکۍ اخته شي، چې د دغه سازمان په خبره له دې شمیر 1,000,000 ماشومان د مړینې له خطر سره هم مخامخ دي. زموږ همکار له ښاغلي یوسفزي سره مرکه کړې او په سر کې په اندرا ګاندی روغتون کې د خورځواکو ماشومانو وضعیت ترې پوښتلی.
اوس مونږ ته هغه ناروغان چې په خورځواکۍ اخته دي، خصوصا په وخیمه یا شدید خورځواکۍ او ورسره متممه امراض لري، د دوی د واقعاتو د ډېرېدو له کبله زمونږ د خورځواکۍ وارد بیخي ډک دی. او په زمن کې مونږ وشو کولای چې د متوسط خورځواکۍ لپاره هم یو مرکز په خپل پول کلینیک کې جوړ کو او هغه ماشومان چې په هاده متوسط خورځواکۍ اخته دي چې دوی ډیر امکان لري چې شدید سوی تغذیه ته لاړ شي، د هغوی لپاره مشخصه غذا چې کومه تیاره ده دغه نه اوس فعلا یو مقدار لرو او هغه ماشومان چې په مم یا متوسطه هاده سوی تغذیه باندې اخته دي، دوی ته مونږ دغه 15 ورځو لپاره د غذا شروع کوو او هر 15 ورځې بیرته راغواړو تر څو وګورو چې دغه ماشومان حالت څنګه دی، بیرته یعنی د بازگشت په حالت کې دي او یا خدای نخواسته په شدید سوی تغذیه په طرف روان دي.
ډاکټر صاحب، کم 3,200,000 ماشومان چې اټکل کیږي سږ کال خورځواکۍ ته لاړ شي، دوی په کومه کټګورۍ کې دي؟
دا هم هغه متوسطه او هاده شدیده خورځواکۍ ده چې که مخه ونه نیول شي نو د دې ماشومانو اکثریت به حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي.
څنګه کولای شو دغه وضعیت مخه ونیسو ډاکټر صاحب؟
دا زمونږ خلک غذایی امنیت ولري او په کافي اندازه خواړه ولري، د خپل ماشومانو د مړولو لپاره کافی غذایی ذخایر ولري، نو زه مطمئن یم چې انشاءالله چې د دې حالت مخه به ونیول شي. د غذایی امنیت تر څنګ مونږ خپل هغه میندو ته چې هغوی د 15 کالو ښکته ماشومان لري هغوی ته باید عامه پوهاوی ورکړو تر څو چې د یوې خانه دوی هغه غذاوی ماشوم ته تهیه کړي چې د ماشوم د ضرورت وړ وي، په کافي اندازه ورته تهیه کړي. او بل ډیره مهمه خبره دا ده چې دوی عمومي نظافت، حفظ الصحه او همدارنګه د ماشوم دغه واکسینونو ته او همدارنګه خپلو شیدو ته، یعنی د مور د شیدو ورکړې ته توجه وکړي تر څو چې ماشومان په مختلفو ناروغیو اخته نشي او په دې ترتیب خورځواکۍ ته دوی پرون نشي یا خورځواکۍ ته لاړ نشي.
د افغانستان د اندرا ګاندی یا د ماشوم د صحت روغتون مشر نورالحق یوسفزای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر د هند په ګډون د سیمه ایز ارتباط پر اهمیت ټینګار کوي او وایي چې له پاکستان سره په دې برخه کې موافقه شوې ده. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو جګپوړی ډیپلومات مولوي امیر خان متقی وای اسلام آباد ورسره منلې ده چې افغانستان ته به د پاکستان له لارې له هند سره د راکړې ورکړې اجازه ورکوي. د روان کال د زمري په 14مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له اسلام آباد سره د طالبانو د اړیکو په اړه شکونو ته په پام سره د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې ساړه شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې د اسلام آباد په رسمي بلنه د چهارشنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ، پرون د لړم په 1مه د دې هیواد له صدر اعظم عمران خان سره هم وکتل. ښاغلی متقی له دې کتنې وروسته ماښام مهال په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د افغان کډوالو او سوداګرو له استازو سره د لیدنې پر مهال د سیمه ییزو اړیکو د اهمیت په اړه وویل. د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان امن دی، نو ځکه ده له ښاغلي عمران خان سره په پرونۍ کتنه کې د غوښتنه وکړه. ښاغلی متقی وویل لکه څنګه چې افغانستان منځنۍ آسیا ته د پاکستاني سوداګرو د مالونو د ترانزیت امکان برابروي، همداسې غواړي چې پاکستان هم د هند او افغانستان تجارتي راکړې ورکړې ته لاره هواره کړي. متقی وویل پاکستان ومنله چې د دې هیواد له لارې له افغانستان سره د هند د 50,000 ټنه غنمو د مرستې ترانزیت ته اجازه ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې تایید کړی چې عمران خان له امیر خان متقی سره په کتنه کې د خپل هیواد له لارې افغانستان ته د هند د مرستې د غنمو ترانزیت ته اجازه ورکړې ده. په داسې حال کې چې تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ښاغلی متقی وویل هیوادونه له دوی سره راشه درشه او تعامل کوي، خو د پرته له دې چې جزئیات ورکړي زیاته کړه چې د نړۍ هیوادونه ښایي د ځینو نزاکتونو له کبله د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. متقی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې د طالبانو حکومت په نړیوال ډګر کې د رسمیت له بحران سره مخامخ دی. د پاکستان او قطر په ګډون چې د طالبانو نږدې متحدان دي، تر متحدو ایالتونو، اروپایي ټولنې، چین او روسیې پورې د نړۍ تقریبا اکثر هیوادونو ویلي چې د طالبانو حکومت به تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني چې طالبان د نجونو تعلیم او د افغانستان د خلکو نورو اساسي حقونو ته درناوی ونه کړي.
دا ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه هر اونۍ د دوشنبه او شنبه په ورځو د مازیګر له 4 بجو او 45 دقیقو تر 50 بجو پورې اوریدل شي.
دا پروګرام درته په دویمه نیمایي کې لرو، خو اوس یو نړیواله موضوع را اخلو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د پولند بلاروس په پوله کې وضعیت ډیر د اندېښنې وړ بولي. زرګونه پناه غوښتونکي اروپا ته د رسیدو په هیله د ژمي په سړه هوا کې دغلته بند پاتې دي. تفصیل یې له صفي الله ستانکزي نه اورو.
د پولند بلاروس په پوله کې وضعیت ورځ تر بلې مخ په کړکېچنې دو دی. زرګونه پناه غوښتونکي په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو د عسکرو ترمنځ ایسار دي، دغې پولې سره دېره شوي او غواړي پولند ته ننوځي. ګڼو رهبرانو په دې وضعیت اندېښنه ښودلې او تازه د امریکا ولسمشر جو بایدن هم په دې تړاو څرګندونې کړې. زه فکر کوم دا یو لوی اندېښنه ده. موږ خپل اندېښنه روسیې سره شریکه کړې، موږ خپل تشویش همداراز بلاروس ته هم رسولی. زه فکر کوم دا یو ستونزه ده. بایدن دا عکس العمل سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته د پوښتنې په ځواب کې وکړ. ولسمشر بایدن د پولند بلاروس په پوله کې د رامنځته شوي وضعیت په تړاو داسې وخت اندېښنه وښوده چې مرستیالې کاملا هاریس فرانسې ته په سفر کې هم ورته څرګندونې کړې. اغلی هاریس د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره تر لیدنې وروسته یو کانفرانس کې وویل چې بلاروس په ډېر لانجمن فعالیت بوخت دی، ټول نړۍ او مشران یې هغه څه چې هلته پیښیږي څاري. اروپایي ټولنې بلاروس په دې تورن کړی چې د کډوالو له مسلې د یو جنګي تاکتیک په توګه کار اخلي. د دوی په خبره مینسک د جنګ ځپلو او وروسته پاتو هیوادونو پناه غوښتونکو ته لار ورکوي او د سرحد په لور یې ټیل وهي. د اروپایي ټولنې چارواکي همداراز وایي د بلاروس پالیسیانې ټولې په دې عیاري شوي چې څنګه د مستبد رهبر الکساندر لوکاشینکو په رژیم د لګېدلو بندیزونو غچ واخلي. لوکاشینکو او رژیم د 2000 کال د اګست تر لانجمنو او کړکېچنو انتخاباتو وروسته د مظاهره چانو په سختې ځپنې تورن دي او له عمله یې د اروپایي ټولنې لخوا پراخ بندیزونه پرې لګېدلي دي. پولند د سرحدي سیمې د امنیت د لا ټینګښت په هدف 2000 پوځیان ځای پر ځای کړي دي. بلاروس همدی مسلې باندې هم انتقاد کړی دی. بلاروس خپل زرګونه عسکر او تجهیزات سیمه کې ځای پر ځای کړي او هم د خپلې لوی ملاتړې روسیې له هر اړخیز پوځي حمایته ګټه اخلي. روسیې د بلاروس د ملاتړ په هدف خپلې الوتکې هوا ته پورته کړي او د راپورونو له مخې دوه عسکرې د پراشوټ په تمرینو کې پرون وژل شوي دي. له دې ټولو سره سره بلاروس ویلي ځینې کډوالې بیرته د هغوی اصلي هیوادونو ته استولي دي، خو لا هم دغه هیواد ته د انتقاد ګوته نیول کیږي. ګڼو هوایي شرکتونو د نومبر له 12مې د ترکیې او بلاروس ترمنځ د پروازونو شمیر کم کړی څو د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي.
په همدې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. د مازدیګر 4:30 بجې شوې. لن خبرونه له احمد تکل نورو.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله زرګونه ماشومان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د ډبلیو ایچ او ویان د وایي په روان کال کې نږدې 100 ماشومان له دې کبله مړه شوي. په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندی روغتون رئیس وایي دې روغتون ته د خوارځواکۍ له کبله د رنځورو ماشومانو د راوړلو شمیر په زیاتېدو دی. د طالبانو حکومت وایي چې د خپلو ځواکونو لپاره نوي یونیفورمونه جوړوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د پاوځ بیلابیلو 500 صنفونو ته به ځانګړي یونیفورمونه جوړ شي. د خیبر پښتونخوا په باجوړ ایجنسی کې د سړک د غاړې ماین په 14 کې دوه پولیس وژل شوي. همداراز په کوټه کې نن د پولیسو پر یو موټر 14 یو پولیس او 4 نور کسان ټپیان کړل. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی منلی. اروپا یو ځل بیا د کورونا د وبا په اصلي مرکز د بدلېدو په حال کې ده او د دې لویې وچې ځینو هیوادونو د کووید 19 ناروغۍ د مواردو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه وضع کړي دي. په تیرو 2 ورځو کې په اروپایي هیوادونو کې له 2.1 میلیون زیات نوي موارد ثبت شوي چې د تیر کال د نومبر د لومړۍ اونۍ له شمیر څخه اوښتي دي. او اروپایي کمیسیون وایي بلغاریا له دې کبله د اروپایي ټولنې محکمې ته راجع کوي چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې له پامه غورځولې دي.
دا ولاند خبرونه او سم پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
په ننګرهار ولایت کې د کوچیان ناصری کرکټ په نوم نوې اکاډمي پرانستل شوه. د افغانستان د کورنی کرکټ څنګه نن په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دغه اکاډمي یو افغان سوداګر ولی ګل ناصری په خپل شخصي لګښت جوړه کړې ده. په دې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه اکاډمي $6000 امریکایي ډالر لګښت راغلی. د کرکټ بورډ د دې څنګه د معلوماتو له مخې دغه اکاډمي د خپلو مینوالو د ظرفیت لوړونې په برخه کې ټولې اسانتیاوې برابرې کړې دي. د دې ادارې لوري په ورکړل شویو معلوماتو که څه هم نه ویل شوی چې د اکاډمۍ ته څومره کسانو د روزنې ظرفیت لري، خو وړاندې ویل شوی چې اوس مهال په ننګرهار کې 8 د کرکټ اکاډمۍ فعالیت لري. په لوګر ولایت کې د اتحاد لوګر فوټبال لوبډله د دې ولایت د غوره لیک اتل شوه. د لوګر ولایت د فوټبال فدراسیون مشر جاوید صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل د لوګر غوره لیک چې د لسو لوبډلو ترمنځ تیرونی پیل شوی و د اتحاد لوګر په اتلولۍ سره نن پای ته ورسید. د ښاغلي صدیقی په وینا د لوګو غوره ګول وهونکی د اتحاد لوګر لوبډلې څخه شفیق الله صدیقی انتخاب شو چې 15 ګولونه یې وهلي وو او روح الله نایب په ټوله کې د دې لیک غوره لوبغاړی وټاکل شو. او د برازیل هیواد د جوجیستو لوبډله نن عربي متحده امارات ته لاړه. د ورزشي خبري اژانسونو د راپورونو له مخې په دغه لوبډله کې 15 برازیل لوبغاړي شامل دي. د راپورونو پر بنسټ دغه سیالي به روانه اونۍ د دوشنبې په ورځ په عربي متحده اماراتو کې پیل شي. د لوبو ته د 16 هیوادونو څخه 140 لوبغاړي د ګډون لپاره ورغلي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لو د ماښام تر 2 بجو خبرونه لري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي او دینی عالمان په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر جماعتونو او لمونځ کوونکو د بریدونو لړۍ غندي او اسلام ضد عمل بولي. تازه د جمعې په ورځ د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې پر یو جماعت په 14 کې 3 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. له دې مخکې په کندوز او کندهار ولایتونو کې هم د جمعې د لمانځه پر مهال ورته چاودنې وشوې، خو هغه ډېرې خونړۍ وې. په ورته وخت کې طالبان هم وایي چې پر جماعتونو بریدونه هیڅ توجیه نه لري. تفصیل یې په دې راپور کې.
د افغانستان په جماعتونو کې پر لمونځ کوونکو د بریدونو او چاودنو دوام او د افغانانو خبرګون. د افغانستان د بیلابیل ولایتونو اوسیدونکي او دینی عالمان د بریدونو غندي او د اسلام ضد عملی بولي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی سمسور وایي پر جماعتونو او لمونځ کوونکو بریدونه یو غیر انساني عمل دی.
هر هغه څوک چې په جماعتونو کې ځانمرګي بریدونه کوي یا پکې بمونه چي او یا هم خلق پکې ولي، حتی دا په اسلام کې نشته دی. نه جماعت ګوري، نه مدرسه ګوري، نه مکتب ګوري، په هر ځای کې چاودنې، په هر ځای کې چاودنې. دغه خلک چې دغه چاودنې کوي دوی ودې د خدای نه وویریږي، د قرآن نه دی وویریږي، د آخرت نه دی وویریږي، دا سکرنې دی نه ترسره کوي.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی محمد یعقوب هم ورته څرګندونې لري او وایي دا